السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر 11 ده ولی امیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصری لرو خو خبرونه د بشیر کوخ نور
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترولل کې دوه په دوام اندېښنې ښودلې دي په پاکستان کې سږ کال په وژل شو کان کیندونکو کې نه هڅلوخي یوازې د خبر پښتونخوا د شانګلې دي په شام کې عبوري حکومت کار پیل کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټوی ریاست دی جبري لادرکی د بیان ازادي ترول په زور د لګکیو مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودروي بټ د دسمبر په 10 د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچي کې د خپل ادارې ریپورت وړاندې کړ او زیاته کړ چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي
حکومت دی او که اپوزیشن ګوندونه د بشری حقوقو سرغړونې ټولې په ګډه ترسره کوي د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستې ده هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسیو نیوکی کوي نیول کیږي او په زور لادرکه کیږي او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي
خو د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د دسمبر په 10 د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړی بیان کې د ریاست لکړنو دفاع کړی دا او داوی کړی چې حکومت یې د عین په چوکاټ کې د خلکو بشری حقوقو خوندي ساتي د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي د ملک په بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وژل شوو کان کیندونکو کې نه څلوېښت یوازې د خیبر پختونخوا د شانګلي سیمې دي د دې اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر علي بشخان د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې ودرش نور کان کیندونکي زخمیان دي چې ځینې پکې د مازورۍ ژوند کوي دا هغو کسانو د مرګ ژوبلې وجوهات د کانونو غورځېدل د سا بندېدل او له کان کیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت ښودل شوی د پاکستان حکومت منلی چې د یو شمېر هغو بهر میشتو پاکستانیانو شناختي کارډونه یې بند کړي چې پر ټولنیزو رسنیو پر پوز نیوکې کوي د اطلاعاتو افاقي وزیر عطاالله تارړ د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي زغملی نوموړي له وضاحت او شمیرو ورکولو بغیر وویل چې حکومت د ګڼو بهر میشتو پاکستانیانو پاسپورټونه شناختي کارډونه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه په تور لیست کې اچولی او په نورو هم نظر ساتي په قطر کې میشته د افغانستان لپاره د امریکای سفارت ناظم العموري یا شارزده فیری کیرن ډیکر له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د دسمبر په 10 پر ایکس پار کړي بیان کې ویلي چې له ډیکر سره د سیمې په امن ثبات او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې تر اوسه ډیکر په دې حقلات نه دی ویلي امریکای د افغان زده کوونکو لپاره د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د هغه سکالرشپونو اعلان کړی چې مخې به له 100,000 څخه زیات له ښوونځیو بهر ماشومان تعلیم حاصل کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي دفتر د دسمبر په 10 پر ایکس بیان کې په دې اړه له قطر سره د درې ورځې مخکې شوې معاهدې تفصیل په ورکولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو په مالي مرسته به نږدې 2000 هغه زده کوونکو ته هم سکالرشپونه ورکول کېږي چې له ښوونځیو فارغ وي په بیان کې راغلی چې ډېرې د زده کوونکو به هغه افغان نجونې وي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له زده کړو منع کړي دي د سوریه یا شام عبوري وزیر اعظم د هغو یاغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشار الاسد یې له حکومته لرې کړ محمد البشیر د دسمبر په 10 په دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي دا په داسې حال کې ده چې د هیئت تحریر الشام په مشرۍ د شام نوي واکمنان د دسمبر په 10 د اسد تر پرځولو وروسته خپل کنټرول ټینګوي هیئت تحریر الشام ډله چې د امریکای او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه پیژندل شوی په وروستیو کلونو کې له القاعده سره اړیکې پرې کړې او کوشش یې کړی چې خپل ځان د شام حکومت لپاره د یو عملی بدیل په توګه وړاندې کړي خو لویدیز هیوادونه او د بشری حقوقو ډلې په اړه محتاط دي بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد په روسیه کې پناه اخیسته ده. نن د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمن د دریو شل اوره سیالیو لړۍ پیلېږي. لومړی لوبه نن په هرارې کې کیږي چې د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو د پېښور په وخت په څلور نیمو بجو به شروع شي. دا تر دې مهاله د مشال رېډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رېډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر تبران نکړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په واکمنو تنقید کړي چې د خلکو حقوقونه تروړي. د خیبر پختونخوا د شانګلې په اړه رپورټ لرو چې د وژل شو کانکندون کشمیر پکې د پاکستان لبل هر ځای زیات دی. یو مور د خپل غزوی په اړه غږیږي چې د واده په ورځ په کان کې وژل شو. بلوچستان کې ولې د پولیو پیخې زیاتې شوې دي؟ وجوهات یې څه دي؟
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې رنګوي، څاڅکي نه ورکوي. دویم دا شی دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري، مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار د کور ورته وایي دا څاڅکي توی کړه. دریم خاص شی دي هغه قبایلي جګړې دي.
په مومندو کې د باران د نه کېدو له وجې د غنمو کروندګر پریشان دي.
بس اسمان تم سترګې دې مونږ چې الله چې ته باران وکړي مونږ به پسونه وکړو. زموږ خو د غریب وطن دی، خو کدا غشان پوزیشن نو الله دې مرشي به ډېر تکلیف سم مخ شو.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هر کال د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن خبره کړي رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادره کې روان دي د فعالانو نمونه په تور لیست کې اچول شوي. د بیان ازادي کم او په لګه کې په زور د مذهب بدلول نه دی ودرېدلي. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په خبري هونډه کې د پاکستان پر ریاست نیوکه وکړه او زیاته کړه چې د پوسټ پالیسو نیوکه کوونکی ځبرول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیان کې ویلي چې په هغه هیواد کې د ټولو وګړو بشري حقوقونه خوندي دي. هغه داوا کړی چې حکومت یې د انساني حقوقونو لپاره ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. په دې اړه د نیاز علي رپورت ته غوږ شئ.
د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچۍ پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي. حکومت دی او که اپوزیشن ګوندونه، د بشري حقوقو سرغړونې ټولې په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي یې اخیستې ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټبلیشمنت پر پالیسیو نیوکې کوي نیول کیږي، مقدمې پی جوړیږي او په زور لادرکه کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقونه، د ښځو، لګکیو، کډوالو او بې ځای شوو کسانو حقونه له جدي ستونزو سره مخ دي، او اړتیا ده چې د دې حقونو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عام د سانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وجنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نورې زیاتې شوې دي. هغه مواد چې د ریاست او اسټبلیشمنت پر ضد وي هیڅکله رسنیو ته د خپرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان په رسنیو کې خپریږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا پې خاموشه ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خپور کړی دی، او د میډیا لپاره په آزاده توګه د رپورټینګ اجازت نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکه وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځینې ډلې په خپلو ذاتي شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي.
منورٹیز ہیومن رائٹس کی جو صورتحال ہے
دا وای په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشری حقوقو صورتحال نور خراب شوې دي اوس هم پسند کې د دوی انجونو په زور تختول کیږي ودونه کیږي او مذهب پر بدلول کیږي بیا د مذهب د سپکاوی قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد وس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوی قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي
بلاسفیمی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم کیا جائے
ونڈی تا د لا درکا بلوچستان د مندل لپار جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم الدین بلوچ ویل په بلوچستان او نور برخو کې د بلوچستان جبری لا درکا کولو زورونی او ماوری عدالت وجنی لا دوام لري نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لا درکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي وس هم د ریاستی ادارو په نخ دی نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسکونو بلوچستان نمونه په تور لیست کې اچولی دي شناختی کارډونه ول تړلې دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي بل لورتا د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډه تویلې په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړه ازادي موجوده ده او ټول ته برابر حقوقونه ورکړل شوې دي وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړی دي د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومان د مزدوری سلسله ختمه شوې ده هغه زیاته کړی چې نږدې یو نوی زر ماشومان چې لدی ستونزې خلاص شوې دي خونزو ته لګل شوې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار په وخت وژل کیږي په 2023 کال کې په هغه وژل شو کې د ګڼ تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په مختلفو سیمو کې په قانونو کې کار کوي د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمیره ولې ډیره ده او په شانګله کې پر هغه کورنو ستیریږي چې غړي وژل شوی دي په دې اړه د مجید بابر رپورت اورو چې د باسي کلی د زاهدې بیبي په اواز پیلېږي چې د خپل هغه سلیر ویش کلن زوی مرگ دردولې چې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شو
دغه نه چارې نه مزورې تل چې من غریب خلک او مزورې تل مال او واده سامان اغستې نه نزیه په پیسو هغه په کور کې پروت دی زما ما
دا غد د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدې بیبي دی چې خپل هغه دوه ویش کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودان هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې لامل وو بچل شو خو زاهده بیبي په دې غمیزه کې یوازینه مور نه ده بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او ودیر شنور شو بل دي چې 12 پکې مازور شوي دي مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي
دا یو شمیرې مطابق کو مونږه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا ته دا چې ده نو نو اته سولويش نو زمونږه د شنګلې کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمیره زمونږه یو کم 50 ته ورسېدا وو د ش کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي د دې د مازورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیر ډیر شو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیره راغونډې کړې دي د دغه شمیرو تر په تیرو دیر شو کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کان کیندونکي وجل شوی دي چې په دغو کې 3500 د شانګلي بردیر او برسوات دي د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوی هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده د شانګلي د الپورې تحصیل شپږ دیرش کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو
زه د کویلې په کار کې خوشیم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده تقریبا 15 میاشتې زما وښمنن پوره شوی او اوس یو هغه ندی په لچ بزغه خپې مې بیکاره دی لا پوره حرکت پې نشم کولای معذور یم لګه او ول درې مې بچین دی یو مې الک ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مې مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشه غویم د کولی کار کوي
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوېلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي ولی چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کوېلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې کوم روز دی د ماینینګ چې راځي د وېکټ څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د هغه پکاري پدې ټولې دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی پیروستو کار کوي قسمتی ده بیلنس ته دائم چې دلته په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی د ته مونږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به اته فوټه اوچته او شپږ فوټه پلنوي په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي هر کان کیندونکو به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده او زیاته وی
بالکل دا منم چې د شنګلا چوکیان د پلینز مکم ډیره زیاته کم ده اګریکلچر او دا غځ خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره دا خو انفورچونټلی چوکې صدا سي نیرس اکنامک زون مسته چې د خلکو امپلایمنټ کې د غې د وجنه د خلکو هجرت سي واده او خاص کر په کویلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټدا کا پنجاب دي سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو ک د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به دا غې د غو د هارد پاور کیپاسټي پاکستان نو دا غې لپاره ما خلص دي سره پدې بیل کې او دوه هډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم ده او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره دی هغه سیفټي ډېر کمزور ده په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 می په ټول هیواد کې 200 کان کیندونکو وجل شوی او یو سل دیار لسمادوره شوی دی د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر یو نیم لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صد پاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي په دغه کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا 30,000 قانونو کې 35,000 کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 قانونو کې او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 2023 کال کې په پاکستان کې سکم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوي دي. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دي. پولیو یو معذورونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوی کېدی شي. د پاکستان حکومت له ملګرو ملتونو سره په شریکه هر کال له 50 کالو کم عمره ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورکوي، خو بیا هم دا وایرس نه دی ختم شوی. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه ورکیږي، وجوهات یې څه دي او چارواکي په دې اړه څه کوي؟ ایوب ترین به نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیات اوسو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع اوس هغه تر ډېره حد پورې کم شوی ده. داغه کې لوی وجه دا ای چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلک سی ودارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیاته پیلا اوسی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړس.
که څه هم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه وو 50 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی. پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه مشکله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبريال آیت الله شاهین سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشومه پورې نسی رسیدلې.
ډیر خلک داسې دي چې الته هغه د کشنانو ګوتې ورنګي څاڅکې نه ورکی. دویم دا شی دي چې کشنان څاڅکې خوري مور ته یا پلار ته یو ځموار کور ورته یا څاڅکې توي کړه. دریم خاص دې او مين چې ازمو په خیال دي هغه قبایلی جګړې د کلا بلا کې ډېری علاقې داسې حالت خلک تل نه سي.
په پاکستان کې د کال 1940 لې ویراهي سي او ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکې ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپاین یا مهم په دې ملکی چلولې دي. خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. روان کال په مومندو کې باران کم شوه دی. د کافی باران د نه کېدو له وجې په ځینو ځایونو کې غنم بیخي نه دی شوی او په ځینو ځایونو کې ډیر کم شوی. د مومندو ډیرې سیمې للمې دي، یعنی فصلونه د باران اوبو ته محتاج وي. کروندګر خفه دي چې د باران نشټوالی د دوی اقتصاد ته لوی زیان اړولی. دوی له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. شانواز ترکزی په اړه رپورټ تاسو ته دروي.
سکل د بارانونو د نشوالي د وجه مومندو کې د غنمو کرونده نه ده شوی. د مومندو په للمو تر ټولو خې کروندې پنډیالې او ساپو تحصیل کیږي. د دغه تحصیل نظمه کې هواري او خاورینې دي. د ساپو اوسیدونکو ملک ولشا ساپی وای د دوی د کال ضرورت شاوخوا اتیا من غنم وي.
بس اسمان تم سترګې دې مونږ چې الله شي ته باران وکي مونږ په سونه وکړو. زما خو د غریب وطن دی، مونږ هر سړی له تقریبا 50-60 من غنم کیږي چې باران نه وشي موسم برابرۍ. خو کداغه شان پوزیشن نو الله دې مل شي به ډېر تکلیف سم مخ شو.
د زراعت ماهرین وای د غنمو کر د نومبر د 15 مینا تر د دسمبر د 15 پورې مناسب دی. کله دغه نیټه نه پځن کر وشي نو هم کې دی شي، خو بیا دا چې حاصلات پې کم وي. د مومندو په بایزو کې به تیر وختونه کې کالو سر د اوبو چینه به دی او هغه تب په غرونو واوره هم کې دی. خو د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن ملک نورله مومن په خبره دا څو کال ډېرې سوکړې دي.
دا نن تقریبا 45 دن مخکې باران شوی او هغه پشندره باندې او تورخیل او خنجر کلی باندې تړنی وغیرہ د علاقو باندې شوی هغه په کار کړی دی. خودی په لو کوډاخیل او لخکر کلی او وطن کلی مطلب دا دی چې کار نه دی کړی، اول ته باران نه دی شوی.
د مومندو په پنډیالې پړانګر انبار او ساپو کې ځینې خلکو د کویانو په واسطه هم کروندې کړي، خو هغه هم ډېرې کمی دي. کباران په لنډ ورځو کې هم وشو کروندګر باید څنګه کار وکړي؟ مشال ریډیو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان دغه پوښتنه کړې.
دسمبر کې چې هر ټایم هر تاریخ باندې باران وشي نو ذمہدارونه دي بالکل کروندو کې چې کله کرونده کوي نو کم از کم 60 کې جی دی پر کړ دی واچي. ځکه چې سونه لټکیږي هغه مربتو هم سیوا کوي چې پروډکشن باندې ډیر منفي اثراتونه لويږي.
بلخوا د موسمیات د محکمې پوی پانه دوی د دسمبر پورې لسم لیکلي تر د اولسم دسمبر پورې د باران امکان نشته نه به اوریځ وي. دوی بیا زیاته کړې البته موسم به یخ وي او د تودوخې درجه به 38 ډیګري سانتي ګریډ پورې راټیټیږي. شاهنواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110، 14,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبه کې په مصنوعي واوره د خویدو لوبې او د لوبو زده کړې خودل پیل شوې دي. د سیلګرۍ د ودې ځایي اداره وایي په مالم جبه کې واوره نه ده شوې، خو بیا هم د سیمې درجه حرارت کم دی نو ځکه د مصنوعي واورې نه ګټه پورته کوي. دا په سیمه کې اول ځل دی چې مصنوعي واوره باندې د سکي لوبې پیل شوې دي. بلخوا سیلانیان هم لوبو ته خوشاله دي او وایي چې هلته ذهني سکون محسوسوي او د سیمې له ښایست تر څنګ د خوب لوبو نه هم خوندونه اخلي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ملم جبیسکی ریزورت ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې.
د سوات په ملم جبه کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوې کومه چې توقع وه. خو ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودونکو عصمت علي چیخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبه د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وای دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایا شي داغې نه آیس جوړ شي او په دې لپاسه بیا موږ دا گیم کوو دته آیس سکیټینګ وای. او باقاعده د سبا نه زموږ کلاسونه شروع کیږي، مېلمانه خپل کلاس زموږ سره بک کولی شي ملم جبیسکی ریزارت سره، او هغې له به پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکویپمنټ زموږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولی شي، مشکل گیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلی د سوات خبریال فضل خالق وایي چې سوات کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګرۍ سره وابسته دی. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګري سوات ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجې نه دلته کې اوس هغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سوات کې په وړمبي ځل باندې د ماشین په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده وازمیاله شوله. یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګرۍ شعبه متاثره کېدل، ځکه چې سیلانیان برالو دلته به واوره نه وه، نو هغوی به بیا د دې ځینه مایوسه تلل. خو اوس د ماشیني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دی چې خلک بدلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې ده د هغې هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
ملم جبې ته سره د کورمې ورغلي د کراچۍ زکیه وایي چې وړمي ځل ملم جبې ته ورغلي د ملم جبې د یخ موسم او واورو نه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم آی یم، لیکن بہت اچھا ہے، بہت سردی ہے، بہت بہت
زه هم اول ځل راغلی یم. ډیر زیات خلګي سکون دی دلته، موسم ډیر فرست دی، ډیر ښه وره ده، ټولې کورنۍ سره یم، ټول ته خوندونه اخلي. زه وایم ټول خلکو ته راتک پکار دی، ډیر خلګي سکون دی دلته، مازغه دمکی دی دلته،
سکون ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سوات په سیلانۍ سیمه مدم جبه کې هر کال په قومي کچا په واورو د زغل لوبي کیږي او لوبو کې برخه اخیستونکي د مرګ بیرابرو سیمو څخه تعلق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکولی کیږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د ملم جبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لن خبرونه د بشیر غاخنور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب مسید له جیله خوشی شوی دی. د هغه ملګري او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي کوارډینیټر ګلبدین مسید د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې مسید پرون له هریپور جیله هغوی ته وسپارل شو. د نوموړو په نه علمزیب اوس خپل کور ته رسېدلی. د ډېر اسمل خان پولیسو علمزیب د اکتوبر په 2مه د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي په نامه نیولی وو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بٹ پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې ریاست دی جبري له درکې د بیان ازادي تروړل په زور د لګکېو مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودري. هغه د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې ریپورت وړاندې کړ. خود هم د ورځې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې حکومت د عین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقوقونه خوندي ساتي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي د ملک په بیلابیلو برخو کې په 2040 کال کې په وجه شو کان کیندونکو کې نه څلوېښت یوازې د خیبر پختونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر علي باش خان د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې 2 نور کان کیندونکي زخمیان هم دي چې ځینې پکې د مازورۍ ژوند کوي. د پاکستان حکومت منلی چې د یو شمېر هغه بهر میشتو پاکستانیانو شناخت کارډونه یې بند کړي چې پر ټولنیزو رسنیو په پوز نیوکې کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي زغملی. د سوریه یا شام عبوري وزیر اعظم د هغو یاغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشار الاسد یې له حکومته لرې کړ. محمد البشیر د دسمبر په 11مه په دولتي ټلویزیوني وینا کې ویل چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر د وړاندې کړل. د روس دوما یا پارلمان په ترهګرو ډلو د بندیز په اړه یو قانوني لایحه تصویب کړې چې له مخې د هیواد عدالتونو ته واک ورکړل شوی چې یو ډله د ترهګرو له فهرست څخه د لنډې یا اوږدې مودې لپاره وباسي. ځینو رسنو لیکلي چې که ولسمشر ولادمیر پوتین دا مسوده په قانون بدل کړه نو د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هوارې دی شي. روس په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي خو د 2021 کال د اگست لمیاشتې وروسته چې کله طالبانو په افغانستان کې حکومتونی وو ماسکو لغوی سره تعلقات خواږه کړي دي. په دې اړه نوریاس نوری رپورټ لري.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې پر روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هېواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربیره په تیرو څه کم 3.5 کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللي او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پریښی دی. خو پښتانه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې رئیس یې له تور لڅخه د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ. په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني.
روسیا غواړي چې د طالبانو اړوند د سیم محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لو مسیر غواړي تای کی، او غواړي چې د نوې قوانینو په چوکاټ کې طالبان د سی یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونوزي او په ځان د سی ډاډه نشي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولای شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیا به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څخه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګې شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و، خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپله رادیو.
په شام کې نوی عبوري حکومت کار پیل کړی دی. د لنډمهاله حکومت مشري محمد البشیر ته سپارل شوی چې نسبتا لږ پیژندل شوی شخصیت دی. دا ترغې وروسته دا چې د دسمبر په اتمه د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرۍ اعلان شوی هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ وسلوال دمشق ته ننوتل او د ولسمشر بشار الاسد د اوږدې مودې امیرانه حکومت یې چپه کړ. اسد په روس کې پناه اخیستې ده. د شام عبوري حکومت په داسې مهال کار پیلوي چې خلک د اسد د رژیم نسکورېدل مانسي، خو راتلونکي ته هم پریشانه دي ځکه چې معلومه نه ده چې وسلوالې ډلې به جمهوري که سخت دریزه حکمراني وکړي. نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یو خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ د مشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبد واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و، دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشار الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشاره سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په شام کې هیئت تحریر الشام ډلې د حکومت په جوړولو کار پیل کړی دی، خو دا ډله د ملګرو ملتونو، امریکې، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو لخوا ترګره اعلان شوې ده. دا په دې معنا ده چې له دې ډلې او غړو سره څوک راکړه ورکړه نشي کولی او بانکي اکاونټونه بندې. د دغې ډلې مشر ابو محمد الجولانی یو مهال د القاعده ترهګرې ډلې مخکښ و، خو وروسته له هغو وسلوالو بیل شو. اوس غربي هیوادونو دا پختنې رابلاړې شوې چې دوی لاغې ډلې سره سوکړي وایا د ترګرو له لیست یې وباسي او کنه. دا پختنې د شاهین بونیری په هغه رپورټ کې جواب شوې دي چې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې له انګریزي ژبې ژباړلې.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده، خو د دسمبر په اتمه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیا بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لرې کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي، خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لرې کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یوه کوچنۍ وسلواله ډله وه چې مخ نیول او له پامه غورځول یې اسانو، خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په اتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ٹی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وترلو لپاره خپله صادقانه اراده وښي. هغه زیاته کړه چې یو استازی به روانه ونه دمشق ته ولاړ شي. د جرمني د بارنو چارو د وزارت ویان ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ٹی ایس د خپل ماضي څخه ځان لرې کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لرې کړي او کنه. دا له څرګنده نه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبوي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلي او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانستې وساتي. په مقاله کې راغلی چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ٹی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتلا ډېر منځلاري دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فنډونه ورکړي کوم چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د ډسمبر په 9مه په پېښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دوی ویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالي مرستو غوښتنه کړې خو حکومت ورته هیڅ توجه نه ده ورکړې. هغوی د خیبر پختونخوا په حکومت غږ وکړو که د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو د ډسمبر په 13مه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل وړاندې کوي.
پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده.
بنیادی وختنه څنګه صوبایي حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% تی دی سره په قانون کې د کم فنډز واده شوی هغه دی ورکړل شي. واده نه ده شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکړل شي او دا د اکراس د بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکړل شي.
زه دا غلط فهمی لرم چې دا باقی کم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفرز کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرج کړي دا هغه تحصیل میرانو یا د چیرمن نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارت دا امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ماں زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شے ماں لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین ہو خدا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بردل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتی نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملی شوي نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیر او هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شي چې کم 32B زموږ په اکټ کې او شیکو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل اون کم تحصیل چیئرمینان چی دی د پی ٹی آئی منتخب اغوت پیسے ورکلے اغوت 3.72 کروڑ روپئے د پی ایف سی پیسے اغوت ورکلے ٹی ایم ایس دا اہلکارو تنخواہگان نشتے د شپگو میاشتو خلق پاکو پنارو باندھے مجبور شوی دی خارون و دخل ٹی ایم ایس صفایانی نشو کو ولے خلق د پلان دی سطح باندھے مونگا اس قسم سروس نشو ورکو ولے ندی وجن دا ظلم دے زیادہ دے چی دری کالے زمونگا 80,000 یورو فنڈ ورنکو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں هغه ملک ترقی نشی کولے.
په عین وخت کې د پېښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمین او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا دا صفائی ایم لے تو اجدا دا صفائی ہو کے اغوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسے نشتا زمنگ گاڑی خراب تھی تو منگ دا صبح ٹول وسائل دی پک پلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا گٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسئلہ دا سنیچنگ شورو دیتا سو گورے زی پسے چانا موبائل والی چانا سوالی چا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پېښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیئرمین اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منګ له عوام رایا را کړی وټی را کړی منګ منتخب کړی مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ یو خاص کر د صوبایي حکومت د طرفه مختلف حربي دی په منګ استعماليږي. په 18 دسمبر سومره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي نمائندگان دي نو په اغه کې 4212 د ویلج ان سی وی سی دي او داسې 131 سی د تحصیلونو دي. نو ان شاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک ټولیږي او دا غینبا پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استاذو ته پرمختیایي فنډونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استاذو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استاذو ته 3.75 میلیون روپۍ پرمختیایي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به د ځایي حکومتونو منتخب استاذي پرمختیایي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د کوزو مومندو د کرب ډاګ 300 اجري بزمکه تر نیری نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. د غسیمه کروندګر دې کار ته خوشاله دي او وایي چې خلک به په خپل کور د کار روزګار مالکان شي. شانواز سرګزی اورو.
د کوزو مومندو اقرب ډاګ کې به 300 اجري زیات زمکو ته د کروندې اوبه ورکړي. دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د اسمبلی غړي مابشیر مومن مشال ریډیو ته وویل دغه زمکو ته به په اول وار د نهري نظام د لاندې اوبه ورکیږي.
اقرب ډاګ کې چې کومه 3000 اجري زمکه ده دغه لپاره به نیر دغه کوو که د وسک نه هم دغه کوو او که د رایډ د مومن ډیم نه هم دغه کوو. د اریګیشن دپاره سیراب دپاره انشاءالله موږ دغه لپاره بندوبست کوو.
اقرب ډاګ د پنډیالي تحصیل برخه ده. هاغلته د کروندې جوګه زمکه ډېرې زیاتې دي خو اوبه یې نشته. هلته هر کال غنم هم کرل کیږي خو چې باران وي نو کروندې وشي ګینونی بیا یې ځمکې بنجرې وي. اقرب ډاګ د بران خېلو قبیلې ځمکه ده چې هغه ته ولسي آبادی هم کمه ده. البته ځمکې زیاتې او خاورینې دي. سجاد خان هم دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وایي
د دې ځکه زمونږ خلکو زیاتره حصه وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي د کرندې مزدوري کوي خپل د ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو که چرته دغه اوبه چې کوم دي دغه ځمکو ته ورسولی شي نو دا امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمې نه زیاته حصه چې کوم ده زمونږ خلک به دغلته هم په خپل کلي کې په روزګار باندې شي.
د اقرب ډاګ اړخ ته د ورسک بند هم نهر تلشی او د نوې جوړیدونکو مومن ډیم هم ورته نه جوړیږي. د غزمکې هر رقم فصلونه کول شي هغه که سبزیانې وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اقرب ډاګ اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپلو لل مزمکو باندې فصلونه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل
فصلونه چې کوم دی غنم کیږي ټماټر کیږي جوار خلک کوي فشار د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه. نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی اغه ته هم پکې دغه ملاو شي زګ جنن سبب غرونو کې سم نشته دی.
د ورسک بن نه تر یک ونده وبو ورزي او دغه سیمه په سلګونو جره په ځمکه په خړوبېږي. ولې اقرب ډاګ دی یک ونده شاوخوا 2 کیلومتر فاصله لري خو دغه ته جوړه د نیر یو ناوه شاوخوا شل کله په خوښ لیدري. نو اقرب ډاګ ته وبو نو ورسي د مومن ډیم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی او د مابوشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو د پاره پکې وبو روان شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور ته کړي کلاشن کو غناړې تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک یوټیوب ایکس پانا او د مشال ریډیو په واتس اپ چینل هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خیبر پختونخوا کروندګر وایي چې د ګوړې بیا کمه شوې ده چې له وجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګنو کښت کوي او وایي پخوا بیا جوړه کړې ګوړه په ښه بیا خرڅوله، خو اوس د ګرانۍ له وجې په نقصان کې دي. له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل، د کرکیلې د موادو ګرانېدل او د غربت زیاتېدل د ګوړې د کاروبار خرابېدو د عمده لاملونو په توګه یاد شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په رپورټ کې اورو.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي، چرته چې زمیندارانو خپلې ګوړې راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمینداران وایي چې د ګرانۍ له وجې ګوړه کې تاوانونه سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. د چرسده یو زمیندار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه ګنی واخیستل نو گزاره به وشوه، نو دا ځل میلیونو هم ګنی وانخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال میل ریټ واچو د ګنی، خو زمونږ نه ګنی وانه غشته، نو د ګنی پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کړی دی او خو ډیر پیدا کی، خو بیا چې اخوا یو ګورې نو هغه سمبالخ پیدا غیونه شي، هغه ولا سلارې حکومتونه ګوري ګوړه باندې به لکه ګنی خو نه ختمیږي، ګاڼې به څومره ګنی ګاڼې کوي، نو د دې وجه نه د ګوړې ریټ د پروف کان نه هم کم دی. لکه دا ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده، دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت ریږي، ځکه چې خرچې دومره زیات دي د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا رنګ د چیر سدی مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زما کې هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دوی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار هم خوشاله وو، خو سیاوازي د ملکن او د پنجاب یو سو زلیو تزي
جرب چنن سبانی سي نو 80000 نواله لاکو پورې د اجاره دا بیا خاور په 14-15000 روپۍ بورې دا ډي پي نټرو پاش ولا اما تر 1000 تر رسیدلې دا بیا دې له سونا یوریا ور کوي، بیا په دې باندې ډیزل لو خرچي وګوره د پټي داړولو، بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچ په وګوره جي بلخټه وجه دام د جي چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا د سید کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته دا تلل، نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات د سيدي چې دا نو زیږي نه لند کې ګوډه بډې را ګران وي نن سبا بل چکل زمنګ د کرشنګ سیزن و خراشي، نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونو ورځي نه پاغه کې زمیدارو ته دالوي نقصان دي.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوډه بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوډه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو دا خستو توان کم شوه دی.
موږ جی ګولې لرزول باجول لا او ډیر وخت لرزو، خو دې کې وجه دار دلته خالص ګولې خالص د غنی راشي کنه، دغه په وجه باندې به ال زمنګ گا کې خوخی یره جی ګولې خو د 22 نواله د 24000 پورې دنن او زمیدار خو په 10000 خرڅ کم خپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې موږ ګران 20 سال ته به موږ ګران خرڅيږي، زمیدار په دې وجه باندې غو د غوم خرچي کې ټریکټر خرچه توخم خرچه ګول خرچه هغه غو باندې ته ګولان شته، خو د غوم پهلته به وس ناراضي هر کال ګوله کمیږي زیتی کنه پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوال او سکل د 400 نبر نه شتلې، او هغه وجه دار خلکو سره پیسې نشته، اقتصاد خراب دی ملک اکانمي کې زور نشته او ګرانی ډیر زیاته ګرانی ده.
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوې سټه یعنی د ډیر شو دړې ګړې نرخ خوشا شپږیش تو زر نه تر 20000 روپو دی، کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانی لوجه د 15000 نه سیوا پکار وو، او غواړي چې مرکزی او صوبایي حکومت د دوی ګړو د پاکستان بهر گاونډي هیوادونو ته د لیکدولو حل زلي او انتظامات وکړي، او بل میلیونو مالکان نتر هم غنی په خنر اخلي چې دوی خپل ځمیداری دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.